سپی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر کله پیلیږي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ایرانیان نن د امریکا د سفارت د نیولو څلوېښتمه کلیزه چې څلوېښت کاله مخکې په تهران کې پیښه شوې وه د غونډو او لاریونونو په ترڅ کې نمانځي. نور راپورونه هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکالیم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام هم لرو، خو له هر څه مخکې اجمل ان ته غوږ شئ چې خبرونه اوروي.
د لوګر ولایت امنی قومندانی وایي په برکی برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي. په کابل کې بیا د وسلوالو غلو د یوې شبکې د مشر د نیول کېدو رپورټ ورکړل شوی. اخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به فدرال بودیجه بند کړي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، د لوګر ولایت امنی قومندانی وایي په برکی برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وشل شوي. د قومندانۍ په حواله دغه 15 وسلوال د پولیسو د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې پرون وشل شول. د لوګر د امنی قومندانۍ ویان څارنمن شاپور احمد زین نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل
د لوګر ولایت برکی برک ولسوالۍ اړوند شنه کلا په سیمه کې د پولیسو ځانګړي ځواکونو لخوا ځمکني او همایي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې 15 تنه طالب ترهګر وجل شوی دی. د وجل شوی ترهګرو سلور میله کلاشینکوفونه او یو میل راکټ هم لمن زوړل شوی.
خغلی احمد زیوی په دغه عملیاتو کې د پولیسو ځواک ته کوم زیان نه دی وخته. وسلوال طالبان د دې پیښه په اړه تر اوسه پورې تفسیر نه ده کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلوالو غلو د یوې شبکې مشر نیولی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د خغلی رحیمی په حواله تورن کس د اوتخیلو اوسیدونکی و چې په وسلوالو غلاو وژنو د موټرو په غلا شوکو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په نورو غلاو تورن دی. دغه تورن کس د کابل د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول شوی. افغان چارواکي د غلاو د یوې شبکې د مشر د نیول کېدو رپورټ په داسې حال کې ورکوي چې په کابل ښار کې غلاوي وژنې او نورې جنایي پیښې تر بل هر وخت زیاتې شوې دي او ګڼ خلک له وسلوالو بریدونو، د موټرو له تښتولو، د موبایلونو له غلا کولو څخه پرله پسې شکایتونه کوي. دوی له پولیسو او امنیتي ځواکونو غواړي چې هغه خپل سری وسلوال او نور جنایتکارانو مخه دې ونیسي چې په کابل ښار کې د خلکو ژوند تریخ کړی دی. په سرپل کې چارواکي وایي د ښځو سره د زور زیاتی پیښې زیاتې شوې. د سرپل ولایت د ښځو د چارو رئیس نبیله حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې د روان کال په شپږو میاشتو کې 168 قضیې ثبت کړي دي. میرمن حبیبي وایي چې د ښځو په وړاندې د زور زیاتی په پیښو کې ډیرې د قتل، وهلو، ډبولو او جبري ودونو قضیې دي. نوموړی همدارنګه ازادۍ راډیو ته وویل چې تیر کال په همدې موده کې 103 قضیې ثبت شوې وې، خو نن خو سکل د قضیې زیاتې شوې دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړ کولو لپاره به فدرالي بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی ګاوین نیوسم په هر هڅو انتقاد وکړ چې د ځنګلونو د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده، نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر لیکلی هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي له فدرال حکومت مالی مرسته غواړي. د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې تیره میاشت اور بل شو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبور کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ په دې ایالت کې اضطراري او بیړنی حالت اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې سخت اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسان یې ووژل. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. روسیا نن د ملي والی ورځ لمانځي چې په مناسبت یې ګڼ روسان د نومبر په څلورمه له کاره رخصت دي. د ملي والی ورځ په روسیه کې د بېلابېلو توکمونو او مذهبي ډلو ترمنځ پر زغم او د یو بل پر منلو د ټینګار لپاره لمانځل کېږي. په عمومي توګه په دې ورځ ښوونځي او کاروبارونه تړلي وي. تر دې مخکې په دې ورځ د روسیې ملتپالو او سلطنت غوښتونکو ډلو مظاهرې کولې. هغه نظر پوښتنه چې د روسیې د عامه نظر د څېړنې مرکز د اکتوبر په 1 نیټه خپره کړه ښیي چې په 3 روسانو کې یو یې یا په سلو کې 2 روسان په دې باور دي چې په روسیه کې ملي یووالی شته. په داسې حال کې چې تر نمایي زیاتو په سلو کې 450 تنو د دې برعکس ځواب ورکړی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا رخصتي په 2015 کال کې رامنځته کړه څو په 1412 میلادي کال کې پر پولنډي ځواکونو د روسیې بریا ولمانځي. دې رخصتۍ د پخواني شوروي د مهال د نومبر 2 نیټې د هغه رخصتۍ ځای ونیو چې په روسیه کې د 1912 میلادي کال د کمونیستي انقلاب بریا لمانځله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، راسره اوسئ. د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په دوام کې راپورونه او مرکې خپروو. وابهوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر کله پیلیږي. پر انتخاباتو د څار دیو بنسټ له مشر سره خبرې کوو چې وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل مهال ویش کې وروسته پاتې دی.
وروستنی ارقام چې ښودل شوي د دې ټکټونو لپاره تقریبا اکثر اوسو سره خپل مرضتي ښودلی، نو دا د دې لامل ګرځېدلی چې کمیسیون خپل کارونو کې ځان راولي.
په نورو موضوعاتو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد پر ضد په هلمند کې شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی.
مخکې تر دې چې خوندې خپل په حقوق خبر سي، باید وړونه د خوندې په حقوق به خبر اوسېږي تر څو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاسو درناوی کوم.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې نن په تهران کې د امریکا پر سفارت د قهرجنو محصلینو د برید او د سفارت د اشغال څلوېښتمه کلیزه ده. په دوهمه نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي 19 پروګرام کې د انتخاباتو پر وړاندې د پرتو ستونزو په اړه بحثونه لرو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، په موکړی د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نن به معلومه شي چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر څه وخت پیلیږي. د دې کمیسیون یو غړي نن ازادۍ راډیو ته وویل ممکن دا بهیر نن یا سبا پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې له دې نن ورځ د دغه بهیر د پیل خبر ورکړل شوی و. اجمل تورمن د کابل په سټوډیو کې دی، په دې اړه نور جزئیات راکوي. تورمن صاحب.
بله، تکل سیب لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ممکن په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر سبا یا هم د چهارشنبه په ورځ پیل شي. دغه کمیسیون یو غړي عصمت الله مل شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې تر نن ماسپښینه پورې به دا موضوع کره شي. د پلاسې حال کې چې تیره ورځ داسې راپورونه خپاره شوي و چې په ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر د دوشنبه په ورځ پیلېږي، خو د افغانستان څلیرش ولایتونو ته د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پلاویو سفرونه په همدې هدف پرون پیل شوي دي. درملو کمپنۍ د یکشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 1,300,000 بایومیتریک رایې په نخښه کړي چې معتبرې دي، او همدا ډول په دیش میرو کې 6,500 نورې بے باور رایې ګڼل شوې دي. اوس کمیسیون وایي د هغو رایو ورکوونکو په اړه د وروستیو معلوماتو پر راټولولو بوخت دي چې در ملک شرکت لخوا دوی ته په ورکړل شوي راپور کې په نخښه شوي دي، او دې جنبندیو وروستۍ پایلې به تر 3 نورو ورځو پورې له خلکو سره شریکې کړي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه تکل سیبان دي لري چې ممکن دا ځن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په خپل نوي مهالویش کې هم پاتې راولي. څارونکي بنسټونه دا هم اندېښنه لري چې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو کچیر انتخابات دوهم پړاو ته ولاړ شي سک ناشونی دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تکلسب دوه ځلې د لومړنیو پایلو اعلان ځنډولی او طرز العمل یې مات کړی دی. د کمیسیون تر ټولو وروستۍ ژمنه دا ده چې لومړنۍ پایلې به د عقرب په درویشتمه نیټه اعلان کړي. بله تکلسب
ډېر زیاته مننه تورمن صاحب. قدرمن اوریدونکو وام اوریدل چې ټاکل شوی نن په یو شمیر ولایتونو کې د یو شمیر مرکزونو د رایو بیا شمیرنه پیل شوی وای. خو دا شمیرنه د نامعلومو دلایلو په خاطر تر اوسه پورې ځنډیدلې ده. که څه هم کمیسیون وایي چې د ولایتونو په کچه د رایو شمیرنه به نن پیل شي، له دې مخکې هم انتقاد کوونکي ویلي دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو له پایله په ډیرو برخو کې په خپل مهالویش کې پاتې راغلی دی. دا چې د رایو په بیا شمیرنه کې ځنډ څه پایلې لرلی شي، خطر پردیس، دا پوښتنه د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا له اجرایوي رئیس یوسف رشید څخه کړې ده.
هغه کومه اندېښنه چې موږ درلودې چې باید دغه ارقام او آمار چې د کمیسیون له خوا نه او د کمپنۍ له خوا نه وړاندې کېږي باید ډېر احتیاط وشي، په بین هغه څه د خلکو شریک شي چې په هغو کې به تغییر او بدلون راوستل پکې، یعنې څه کار کوي د کمیسیون لپاره. خو دغه مسلو ته جدي پاملرنه ونه شوله. وروستني ارقام چې ښودل شوي دغې ټکټونو له خوا تقریبا اکثر او دوی سره خپل نارضایتي ښودلې دغه ښکاره کړی ده. نو دا د دې لامل ګرځي چې کمیسیون خپل کارونه کې ځان راولي او د ځان پایله دا ده چې هغه کمیسیون د عقرب لومړنۍ پایله د اعلان لپاره چې روښانه شوې وه هغه تاریخ کې لږ بیا هم ننګونه سره مخامخ شي او په عین حال کې د کمیسیون لپاره اضافهي کارونه پیدا شي تر څو هغه اړین توضیحات او روښانتیا د یو ځای په اړه باندې ښکاره کړي شوې وي، دغه تر څو قناه د او د دې چې سیاسي پلاویانو ترلاسي او بل شکه چې د دې کارونو په سلو او بتیوالي کې د تاریخ په ترسره کې خپل اندېښنه د خپل اثر لري او پروسه کې چې بیا نور مزنه.
رشید صاحب، روان حالت ستاسو په نظر باندې څومره منفي اغیز درلودلی شي د ریاست جمهوری د وروستیو پایلو د اعلان پر سر باندې او همدارز دغه پایلو څومره د نخنی وړ دی؟ بیا
تقریبا کوم څه وصله د واټ چیلنج سره مخامخ ده. یو چیلنج دا چې دوی په دریشم د عقرب باندې پایلې اعلان کړي لوبلنی، او دوم چیلنج دا چې اړین توضیحات خصوصا د یو لکه مدیر زرای په اړه باندې او دا چې اصلي ارقام څه کېدای شي د دې کمیسیون لپاره دغه دوه حالات مخته شوي دي. نو اوس کمیسیون ترجیح ده ورکړه چې توضیحات او کافي هغه روښانتیا د ارقام په اړه باندې وړاندې کړي. نو دا خامخا په تاریخ باندې خپل منفي تاثیر اچوي، پروسه ځنډیږي، شکه تدیدونه د کمیسیون په توانمندۍ یا فضاکت باندې رامنځته کېږي، د کمپنۍ په ژمنه باندې چې دوی ترسره کړې وي دغه په اړه باندې
بله. رشید صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله که روان حالت په همدا رقم باندې پر مخ لاړ شي، ستاسو په نظر کول څه پکار دي اوس مشخصا؟ یعنی د دغه حالت نه وتلو دپاره ستاسو په نظر څه کول پکار دي چې باید وشي؟
د پروسې دغه سلووري او بتیوالی کولی شي نورې ستونزې هم راوځي. موږ چې وایي دغه هر کار خپل وخت سره شي، دلیل دا ده چې په هغو کې بیا وروسته نورې نیوکې او پوښتنې رامنځته کېږي. باید ځکه زره دغه پروسې هغه تخنیکات نور راغونډ شي او خلک باید خلک روښانه شي چې څه حقیقت دی او څه حقیقت نه دی.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدر منوریدونکو، اوس هم غوښی اقتصادي خبرونو ته چې ناجیه ساپی چمتو کړی دی.
د افغانستان د متشبسینو د عالی بورډ مشر وایي سږ کال د تیرو کلونو په پرتله بهر ته د تازه میوو صادرات دوه برابره کم شوي دي. د دغه بورډ مشر رحم الدین حاجی آغا نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمښت لامل بارانونه او کمزوری مارکیټینګ ښودل کیږي. نوموړي وویل چې له دې امله بڼوالو ته تر یو میلیون ډالر پورې زیان رسېدلی. دا په تازه حال کې ده چې تېر کال تر دې مهاله 95% میوې بهر ته صادر شوي وو، حال دا چې سږ کال یوازې 15% میوې بهر ته صادر شوي دي. په کابل کې د میډیټیک موسسې له لوري یو لوی نندارتون پرانیستل شو. د دې بنسټ د رسنیو د برخې مسؤول عبدالله رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه نندارتون د یوې ورځې لپاره د کابل په بابر بڼ کې پرانیستل شوی. نوموړي وویل چې په دغه نندارتون کې د لسګونه میلیونه ډالرو په ارزښت هنري او فرهنګي آثار، لاسي صنایع او افغاني تولیدات په اتیا غرفو کې نندارې ته ایښودل شوي دي. د ښاغلي رسولي په خبره د دې نندارتون هدف دا دی څو افغاني تولیداتو ته بازار موندنه وشي، او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته اویا افغانۍ لس پوله، یو روپۍ یورو اتیا افغانۍ شپږ اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند سل افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځه اویا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغانۍ پنځه نوي پوله، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه پنځه نوي افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم ورځو یوې نړیوالې مسلې ته. ایران نن په تهران کې د محصلینو لخوا د امریکا د سفارت د نیولو څلوېښتمه کلیزه د لاریونونو او غونډو په ترڅ کې لمانځي. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې له دغې پیښې چې د تهران او واشنگټن ډیپلوماتیک اړیکې ورسره وشکېدل څلوېښت کاله تیریږي، او تر اوسه نه یوازې بیرته احیا شوی نه دی بلکې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې اوج ته رسېدلی. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې او د نورو جزئیاتو لپاره په سټوډیو کې راسره دی. نوری صاحب، تهران د دې پیښې د لمانځلو لپاره څه ډول ترتیبات نیولې دي؟
بلې تکل صاحب، ایران په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او د کارکوونکو د یرغمل نیونې د پیښې د لمانځلو لپاره پراخ ترتیبات نیولي دي. د ایران د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د ایران په شاوخوا زرو ښارونو او ښارګوټو کې نن لاریونونه او غونډې تنظیم شوي. په تهران کې د سخت دریځو لخوا یو لاریون د امریکا د پخواني سفارت د ودانۍ په مخ کې پلان شوی چې د خبر له مخې ورته به د ایران د پوځ قومندان جنرال عبدالرحیم موسوی هم وینا وکړي. بلې
او نوري صاحب، که اوریدونکو ته د دې پیښې په اړه د دې پیښې د تاریخ په اړه معلومات ورکړي چې څلوېښت کاله مخکې د امریکا سفارت څه ډول اشغال شو، دغه کسان چې دا سفارت اشغال که څوک وو، او دا ستونزه څنګه هواره شوه؟
دغه پیښه په 1990 کال څو میاشتې وروسته له هغې چې د ایران د اسلامي انقلاب بنسټ ایښودونکي حیات الله خمینی واک ته ورسېد، د نومبر په څلورمه یعنی نن ورځ وشوه. یو شمېر محصلینو په دې ورځ په تهران کې د امریکا سفارت اشغال کړ او کارکوونکي یې یرغمل کړل. دغو اسلام پالو محصلینو د امریکا سفارت په دې خاطر ونیو چې د امریکا متحدو ایالتونو د ایران پر زول شوي شاه محمد رضا پهلوي ته اجازه ورکړې وه چې د درملنې لپاره متحدو ایالتونو ته ولاړ شي. وروسته له هغې چې تهران ته د رضا پهلوي د بیرته ستنولو لپاره واشنگټن د خمینی غوښتنه ونه منله، معترضو محصلینو د امریکا سفارت اشغال کړ او د هغه اته نوي کارکوونکي یرغمل کړل. د خمینی نور پلویانو یوه ورځ وروسته په تهران کې د بریتانیا سفارت چې هغه د امریکا شیطاني متحد بللی ونیو، خو څو ساعته وروسته یې بیرته له اشغاله لاس واخیست. د امریکا د سفارت د کارکوونکو د یرغمل نیونې پیښې څلور څلویښت ورځې دوام وکړ. په دې موده کې ډېرې نورې پیښې هم وشوې. د یرغمل نیونې له دغې پیښې دوه ورځې وروسته د نومبر په شپږمه د ایران صدراعظم، د هغه وخت صدراعظم مهدي بازرگان او کابینې استعفا ورکړه. د نومبر په اتمه هغه سخت دریځو چې د امریکا سفارت نیول وی دا وکړه چې ځینې اسناد ترلاسه کړي چې خیر د سفارت ډیپلوماټیک کارکونکو د جاسوسۍ د یوې څانګې غړي دي. د امریکا د سفارت د کارکونکو د یرغمل نیونې له پیښې 8 ورځې وروسته د امریکا د وخت ولسمشر جیمی کارتر امر وکړ چې د ایران د تیلو واردول بند شي. ایران د امریکا د تیلو د ټولو تیلو مصرف په 40% جوړو. دغه راز وروسته د امریکا متحده ایالاتونو حکومت امریکا کې د ایران د رژیم ټول شتمنۍ او مالي حسابونه هم بند کړل. د یرغمل نیونې په 442 ورځ د جنوري په 13 ایران اعلان وکړ چې د امریکا د سفارت د کارکوونکو د خوشي کېدو لپاره موافقه کړې ده. متحدو ایالاتونو منلې وه چې په بدل کې به یې په امریکا کې د ایران د رژیم بندې شوې شتمنۍ آزادوي او هغه به د الجزایر له لارې ایران ته انتقالوي. خو د مالي شتمنیو په انتقال کې د ځینو ستونزو له کبله هغه الوتکه چې په پام کې وه د سفارت پاتې یرغمل نیون کې جرمني ته ولېږدوي وځنډېده. خو وروسته یوه ورځ وروسته له هغې چې دا ستونزه هواره شوه د جنوري په 10 د یرغمل نیونې په 444 ورځ په امریکا کې نوی ولسمشر رونالد ریګن د ولسمشر په توګه لوړه کړې وه ټول پاتې د سفارت یرغمل نیون کې خوشې شول.
ډېره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو نوریاس نوري و چې زما همکار و چې په تهران کې د څلوېښت کاله مخکې پیښې په اړه چې د پترس کې محصلینو د امریکا سفارت ونیو د دې مسلې تاریخ بیانو. البته د یادونې وړ ده چې هغه 444 ورځو لانجې نه وروسته پس لږ کلونه ورځې او میاشتې تیرې شوې دي، خو د امریکا او تهران پاریکو کې کړکیچ تر اوسه هم پر ځای پاتې دی. مخصوصا دا کړکیچ په 2015 کال کې وروسته له هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ لا پراخ شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکا د ایران له اټومي موافقې څخه وایسته.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري او سم قدر من اوریدونکو ناجی ساتي ته غوښ شي چې د کابل چاپ ورسپانو مخکتنه کوي.
ویسا ورسپانې د پینټاګون د نوي ریپورت پر بنسټ لیکلي چې امریکایي ځواکونو په 13 سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې 1200 هوایي بریدونه کړي چې په منځنۍ کچه هر ورځ 30 بریدونه ترسره شوي دي. د سرمقالې لیکوال پوښتنه کړې چې دغو بریدونو ته په کتو د سولې هڅې څه معنا؟ وړاندې په سرمقاله کې راغلي اوس یو لور ته د سولې خبرې او هڅې او بل لور ته په افغانستان کې په منځنۍ کچه د ورځې 30 ځله هوایي بریدونه څه معنا درلودی شي. آیا امریکا په افغانستان کې د جګړو او مرګونو ته دوام ورکوي او که د پای ټکی ورکړي؟ د سرمقاله لیکونکي په باور دې پوښتنې ته ځواب له دوو لارو ممکن دی. یو دا چې امریکا عملاً د جګړې او سولې له هممهاله تګلارو څخه یوه پرېږدي. دوهم صورت دا دی چې بل ځواک راټوکیږي او له امریکا به وغواړي چې خپله تګلاره روښانه کړي، ځکه تر اوسه امریکا یکه تازه ده. خو د سرمقاله لیکونکي په وینا دغه حالت دوام نه یوازې افغان ولس بلکې د سیمې هیوادونو ته هم هیڅکله د زغم وړ نه دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې د ترهګرۍ خطره تر بل هر وخت اوس ډېره شوې او نړۍ یې له ګواښ سره مخ کړې ده. پخوا یوازې د القاعده ډله وه چې پاکستان کې تشکیل شوه چې وروسته یې نورې ترهګرې ډلې هم وروزلې چې په افغانستان او هند سربیره په سیمه او نړۍ کې خپل نفوذ د همدې ترهګرو ډلو پر بنسټ ښکاره کوي. د سرمقالې د لیکوال په باور د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د نړیوالې ادارې تر څنګ غوره ده چې د ترهګرۍ ملاتړ کړی کومې چې له دې لارې خپلې دوامداره ګټې پالي د دغه پدیدې په وړاندې مبارزې ته اړ کړی شي. او دنیا ورسپانی بیا د ولسمشریزو ټاکنو په تړاو د درملوک د ماموریت د پای ته رسیدو په تړاو لیکلي چې درملوک کمپنۍ ټاکنو کمیسون ته د 1,903,105 رایو او د بایومیټریک غبرګونو یا ډوپلیکیټ رایو اچونکو لیستونه سپارلې دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي د درملوک له لوري د ماموریت د پای ته رسیدو اصطلاح کارول دا معنی لري چې انتخابات لومړي پړاو کې بریالی نوماند لري او دوهم دور ته نوزي. خو ورسپانې لیکلي چې د انتخاباتو کمیسون ته د درملوک کمپنۍ لخوا دغه رپورټ داسې مهال استول کېږي دمګړې د کمیسون تخنیکی کارکونکو د مرکز او محلي اداري واحدونو پر بنسټ درملو کمپنۍ لخوا پر ورکړ شوی معلوماتو کار کوي او لدی وروسته بعد تفتیش او بیا شمیرنې بهیر پیلېږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. په هلمند کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد شپاړس ورځنی کمپاین پیل شو. د هلمند د ښځو چارو د ریاست چارواکي وایي تشدد او په دې اړه د ښځو مراجعه ډېره شوې، ځکه غواړي د یو شمیر دولتي ادارو او رسنیو په مرسته د ښځو پر ضد د تشدد یو پراخه کمپاین وکړي.
د ښځو چارو د ریاست او استناف څارنوالي لخوا دغه شپاړس ورځنی کمپاین تر یوې وړې غونډې وروسته شروع سو. دواړه ادارې وایي غواړي چې د یو شمیر دولتي ادارو، رسنیو او ملا امامانو په مرسته د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي په ضد کمپاین وکړي او د ښځو د حقوقو په اړه د ټولو سره معلومات شریک کړي. د هلمند د ښځو چارو د ریاست سرپرست شریفه وایي د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډیریږي او دوی اړ کړي دي چې په ګډه پراخ کمپاین وکړي.
ټولې ادارې د دغه شپه ورځې کې به د ریډیو، تلویزیون، رسنیو د طریقې به خلکو ته په خبر کې غونډې برکو، ګردي میزونه به جوړو تر څو د کلي، ولسوالۍ او د شهر خلک ټول د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه هم په هوای ترلاسه کړي. خوشنط کمیدن لري همیشه وي، خو دغه په وړاندې چې تر څو خپل خوندې ونه درې د غوې د کوکو دفاع ونه سي او عدلي او قضایي ارګانونه غوې ته رسیدګي ونه کړي، نو دا خوشنط به نه خاصېږي.
د ښځو د کو په اړه د پوهاوی او په عین وخت کې د ورځې نه بلی ته د ډیرودونکو تاوتریخوالي په ضد دغه کمپاین به یوازې تر امن او هغو سیمو پر محدود وي چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي. خو شریفه وایي دوی کولی سي د رسنیو د لارې د لیرو سیمو خلکو ته خپل غږ ورسوي. د ښځو په چارو کې دولت ته مقام سلاکار کمره نیازی وایي ځینې ادارې په رضاکارانه ډول حاضر دي چې د ښځو په ضد د تاوتریخوالي په دغه سرتاسري کمپاین کې برخه واخلي. اغلی نیازیول د شوزو په وړاندې تاوتریخوالی ډېر سو دی او تر ټولو نادر ډول د شوزو لخوا پر شوزو ظلم دی.
مخکې تر دې چې خوند خپل په حقوق خبر سي باید وړونه د خوند په حقوق به خبر اوسېږي، نو باید هغوی خپل د خوندو، د میرمنو، د میندو حقوق وپېژني تر څو چې هغه ته هم آګاهي ورکړي چې ته دغه حقوق لرې چې زه تاته درناوی کوم، ته دغه ارزښت لرې چې زه تاته درناوی کوم. نو دلته دی چې خور به هم خپل حقوق ته ورسیږي او ورور به هم د الهي مسؤلیت ځان خلاص کړي.
کته هم د ښځو چارو ریاست د تاوتریخوالي د کی کشمیر درسنوي په واقع نه دی ورکړي، خو د هلمند د استناف څارنوال وایي دوی ته پروان مریض کال کې دوه دیرش قضیې رسیدلې دي چې دولس یې نهایي کړي او عاملین یې په بند محکوم شوي دي. دا چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو چړل څه ګټه کوي؟ د استیناف ترنوال کاری رحیم الله راته وویل
هغه قضایاوی چې موږ سرړلې او هغه کسان چې مجرمین چې بیا تعدلی تعقیب لاندې نیول شوی دي، د هغه متضررین چیرته چې ناس شوی دي هغه نور ته دا قصه کړي او هغه نور ته دا جریان بیان کړي، نو هغه هم تشویق شوی دي چې دغه سیستم سره مخ شي، بیا نو راغلي ترنوالۍ یا حقوق بشر حقوقونو ته او اړوند ادارات ته مراجعه کړي. نو مونږ مثبت ځکه ارزیابي کوو چې ورستر بلې زمونږ هغه شکایت کوونکي زیاتېږي چې دوی په خو دغه ځای څخه محروم.
چارواکي وایي د نامنوي ترڅنګ مذهبي، ټولنیزې او کورنۍ ستونزې په خاص ډول ناوړه دودونه او عرف دی چې په دې ولایت کې د ډیرو ښځو ژوند خراب کړی دی. بله مسله د ښځو د حقوقو څخه نه پوهاوی دی. ډیر خلک هغې ته په مزدور ګوري. د نارینه باوجود د ښځو لخوا پر ښځو ظلم تر ټولو ډیر دی چې دغه ګراف یې د ډیرو مودې راهیسې همداسې لوړ ساتلی دی. مودلی استایي د ازادۍ راډیو هلمند.
قدر من اوریدونکو د همدې خبرونه په دوهم نیمای کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو په ځانګړي اونیس پروګرام زما رایه زما حق کې له چارواکو او کارپوهانو سره د انتخاباتو پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحثونه لرو.
کمیسون او د ترملو په منځ کې کوم تفاهم شوی و؟ د یو نه تر دوه ورځو پورې، د دوه نه تر درې ورځو پورې موږ سره ژمنه کړې وه، ولې متاسفانه دا ژمنه وځنډېدله.
نور موضوعات هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د اس ام اس په وسیله مو ازادۍ رادیو ته راستولي دي. خان محمد اسلامیار له هلمند نه لیکي، د ملکی وګړو وژل سخت جنگي جنایت دی. محمد قاسم ځواک هم له هلمند نه لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبین یو او تمه لرو چې وسلوال طالبان به له افغان حکومت سره د سولې خبرې اترې پیل کړي او افغانستان ته به یوه باعزته سوله راشي. او عبدالعزیز غالب دای هم له هلمند له مرجه ولسوالۍ نه لیکي، له ولسمشر او نورو دولتي چارواکو نه هیله کوم چې د افغانستان د غنمو مخه په مکمله توګه ونیسي چې پاکستان ته روان دي، ځکه چې موږ په خپله یو من غنم په 220 روپۍ اخلو. دا ازادي راډیو ده. قدر بن اوریدونکو، اوس اجمل ان ته غوښ شي چې د خبرونو لنډیز اوروي.
دا لوګر ولایت امنی کمانډانې وای په برکی برک ولسوالۍ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوی. دا امنی کمانډانې د ویان شاپور احمد زی په وینا دا عملیات د پولیسو ځانګړو ځواکونو پرون ترسره کړی. په داسې حال کې چې په کابل کې د وسلوالو غلاو، سړی وژنو او تختونو پیښې زیاتې شوې، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په دې ښار کې د وسلوالو غلاو د یوې شبکې مشر نیولې دی. په سرپل کې د خزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د روان کال په لومړنیو شپږو میاشتو کې 168 د خزو په وړاندې د زور زیاتی قضیه ثبت شوې. په وینا یې دا پیښې د تیر کال د ټول کال په مقایسه زیاتې دي. روسیا نن د ملي والی ورځ لمانځي چې په مناسبت یې ګڼ روسان له کاره رخصت دي. د ملي والی ورځ په روسیه کې د بېلابېلو توکمونو او مذهبي ډلو ترمنځ پر زغم او د یو بل پر منلو د ټینګار لپاره لمانځل کېږي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرالي بودیجه بنده کړي. نوموړي د کالیفورنیا د والی پر هڅو انتقاد کړی دی.
زموږ غاګله ازادۍ رادیو ورې. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپرېږي. ستاسو له پیغامونو.
د یارات ماجورو د شرک سر د کمپس کې غږیږم او پرون غوړم ورځ موږ ته سرویرا وتلې ده. د ماجر اصلي ماجر په دغه منطقې کې دي، په شرک سر غوړې ګریشن کې نسبا کورونا ورڅخه پریښول، نسبا کورونا سروې کړی دي. او دوی وای دا جایان دي، جایان کې دوی اوته په ماجرابات او په قادستان کې ټوله سروې کړه. موږ ته چراله پر موږ باندې د جایانو نومې شي دي او هغه اگر د جای خلک سروې کړی دي موږ سره دغه ظلم د خلک کوي. او که زموږ دغه اوري زموږ دغه مشکل دی حال کې خیال نه کې د خلک د غټه ستړیا سره او د غټه حالات سره مخ دي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ولایت لوګر نه خبرې کوم. د مال دولت نه دا غوښتنه ده چې کله پاکستان وړ راځي او کله قزاقستان راځي، په دا دوه میاشتو کې کوم 200 روپۍ جکسوي وړ خوار او غریب نه شي اخیستلای. خلک کار نه لري، بیکار دي، کار نهسته. بس ورور وړو مم جکړه په بدی باندې باید بيخي په وړو باندې ټیکس و نه اخیستل شي. او تجار هم باید دومره ګټه وکړي چې انصاف والا ګټه وکړي، نه دی انصاف. دغه ما غوښتنه ده دا به مغټ کومک له خوار او خلک د سبا او د بیګان نه لري. بس ورور په یو بوجي کې 200 روپۍ فرق کړای ده په دا دوه میاشتو کې نور په مخه ښه.
هلمند ولایت تناوی دولت والی ته خبر کوم. نو زه دا وایم چې موږ د سراباد برانزو علاقه کې اودانه مکتب دی چې دا ولې موږ ته نه جوړي. دا راته جوړ شي او د کوپراتیک ته لاره ته لسالې پورې به دا د شګه چې شی ژمي موږ نه راوتای چې نه شي کېدای. ستاسې خراب لار دي. نو که مې ولسمشر ته او یا مسترګا کومندان امنیت ورسېږي خبرې ډېر مننه. د خدای په امان وسلام. ازادي راډیو هلمند.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ستاسو پیغامونه او قدرمنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته مو راستولي وو او موږ هم خبره کړل. زمونږ غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د ماښام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار لوو د ماښام تر وو ازادي رادیو واوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. اوس هم رحمت الله افغان د ازادي رادیو اونیس پروګرام زما رایا زما حق اوروي. زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهور ریاست د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زمارای زم حق ځانګړې خبرونه د دې اونۍ بحث مو د انتخاباتو په وړاندې پرتو ستونزو ته ځانګړې کړی. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول. له انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی و چې لومړنۍ پایلې د میزان په ویشتمه او وروستۍ پایلې د اقرب په شپاړسمه نیټه اعلان سي، خو دغه محلي ویش په بشپړه توګه پلی نه سو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي محلي ویش له نقص کېدو بخنه وغوښتله او د انتخاباتو د پایلو د اعلان لپاره یې نوی محلي ویش اعلان کړ. له نوي انتخاباتي محلي ویش سره سم ټاکل سوی چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د اقرب په درویشتمه او وروستۍ پایلې د قوس په پنځلسمه نیټه اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په خپل وخت د څارونکو نه حاضرېدل د قلف د ماتېدو پیښه او د درملو کمپنۍ له لوري دوی ته په خپل وخت د بایومیټریک تصفیه شویو رایو راپور نه سپارل د انتخاباتو د پایلو د ځنډېدو عمده لاملونه دي. د انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په وړاندې د پروتو ستونزو په اړه مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشاءله رئیس حبیب الرحمن ننګ سره ځانګړې مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم. دا پروګرام ما رحمت الله افغان چمتو کړی. ډاکټر صاحب، دا چې موږ بحث راغلی ډېره زیاته مننه. لومړی پوښتنه داسې پیلو چې د انتخاباتو کارونه تر کومه حده رسېدلي دي، وروستي اپډیټ څه دي؟ اوریدونکو ته پیاړم.
ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات. موږ اوس په دې مرحله کې یو چې ټول هغه کارونه چې تخنیکي لحاظ باندې اړین و دا ترسره شوي دي او موږ دغه دوه ورځې کېږي چې د تفتیش او بشمارې دپاره موږ آمادګي نیسو. ننګونه روان دي او ولایتو ته هدایت ورکړی چې باید ټول هغه کارمندان چې د بشماری او تفتیش په پروسه کې کار کوي دي باید طرزالعملونه، قوانین، لوایح، رهنمودونه ټول مطالعه کړي او خپل ټول آمادګیان او چمتووالی باید دې ته ونیسي چې عملاً چې بشماری او تفتیش ته ځو نو باید په کم وخت کې موږ ته ونیږو. د ټولو تقنینی اسنادو په بنا موږ دغه بشماری او تفتیش ترسره کوو او موږ دقیق قوي هدایت کړی چې ټوله پروسه باید د ناظرینو او مشاهدینو په وړاندې د بشماری او تفتیش پروسه پای ته ورسیږي.
درملو داسې ویل کېده چې تاسو ته وروستي د نوي رایو راپور وسپاري، څو ورځې کېږي؟ په څو ورځو کې سپاري او دغه راپور؟
موږ د درملو کمپنۍ سره بېګا تر ناوخته پورې په دې خبرې وکړې ورسره، ولې هغوی موږ ته یو څه وویل چې موږ په تخنیکي لحاظ باندې دا پروسه باید موږ ډېر دقت نه کار واخلو، ولې موږ سره هم د هغوی ژمنه دا وه چې باید د دوه یا درې ورځې دغه تصفیه د دې ټولو رایو چې د احزابو سره د تفاهم او همدارنګه کمیسون او د ترملوک په منځ کې چې کوم تفاهم شوی و د قرارداد او د لایحه او طرزالعملونو مطابق د کمیسون کوم څه چې مشخصا هغې باید تصفیه ترسره کړي د یو نه تر دوه ورځو پورې، د دوه نه تر درې ورځو پورې موږ سره ژمنه کړې وه، ولې متاسفانه دا ژمنه وځنډېدله. او په دې برخه کې بیګای موږ ته وویل چې یا به پنځه ساعتونو کې خلاصیږي او یا به د نن ورځې تر اخره پورې، ولې موږ اوس وګورو چې دا به تر کوم حده پورې دوی په دې ژمنه کې عملي کړي، د دا ژمنه عملي کړي. زه امیدوار یم چې دا به د اخري وعده وي او د دغه وعدې په اساس باندې باید موږ ته ټول هغه تصفیه شوي موارد چې کوم دی دا باید موږ ته گزارش کی راپور کی رپورٹ راولېږي تر څو پورې موږ کولی شو باقی ټول کارونه چې زموږ باقی پاتې دي دا په ښه طریقې سره ترسره کړو.
ډاکټر صاحب، نو وروسته کوم مراحل شروع کیږي؟
چې زموږ ټول آمادګیان یوازې پاتې دي بشماري او تفتیش ته، چې موږ په دې برخه کې بشماري او تفتیش مرحله کې یو، او موږ به چې کله دغه رپورٹ موږ ته راشي موږ به یو ځای ځو ټولو ولایتو ته. زمون ولادي زنبه مونږ حيات لګو دلته مکه وس د بارکوډ ریډر چې کوم سکینر دي چې غلط یو خراب به بارکوډونه مطالعه کوي، نو هغه ټریننګ هم پرونو نن تر سره کیږي، او ټول کارمندان به زمونږ په دې برخه کې آمادګي لري. د ولایتو ته ځي او په ولایتو کې به په پوره شفافیت سره باقي کوم کارونه چې پاتې دي دا به ترسره کوي.
یعنی د دغه بایومټریک رایو د صندوقونو سره د رایو پرتلیز پروسه پیلېږي؟
دقیقا، هغه موږ چې کله د هغه نه ټیکنالوژي کومه کمپنۍ چې له موږ سره په دې برخه کې د هغې نه موږ استفاده کړې ده، د هغوی د گزارش نه وروسته فرضاً تکراری رایی دي. دا باید دا چې موږ وباسو ته باندې د هغې پیژندل باید د سکینرو په اساس باندې وکړو. فرضاً زیر سن دي، همدارنګه چې راواخلو فنګر پرنټ د هغه رایو چې د ګوتې سره مشابه دي، خو هغه موارد چې په د لایحو تفاهم او قرارداد په اساس باندې چې کوم خپله کمپنۍ دا له سیستم نه جدا کوي او هغه ناپاکې رایې وي، نو هغه موږ د سکینرونو په اساس باندې پیژنو او بالاخره یې له پاکو رایو نه جدا کوو چې ترڅو پر موږ کولی شو پاکې رایې مشخصاً د افغانستان خلکو ته د یوې شفافې ابتدایي نتیجه په توګه باندې وړاندې کو.
ډاکټر صاحب، د دوهم مهال ویش له مخې ډېرې ورځې کمې پاتې دي د لومړنیو پایلو اعلان ته، دغه پروسه ډېره غټه نه ده، تاسو به توانیږئ چې دغه په دې موده کې دغه تصفیه پای ته ورسوي؟
په تخنیکي لحاظ زه تاسو ته وایم، موږ درې اونۍ وخت د کمیسیون نه غوښتی و، درې اونۍ کې زموږ دا سکیجول په درې اونیو دپاره آماده شوی و، ولې زه تاسو ته وایم دا د کمیسیون د ډېر فشار له وجې نه. کمیسیون موږ باندې دا تقریبا شپاړس ورځې ومنل چې دا د څو ورځې نور هم تېرې دي، هغه په دې معنی دغه درې اونۍ موږ کله غوښتي وې؟ دا درې اونۍ موږ غوښتي وې چې کله د درملو کمپنۍ گزارش موږ ته ورسیږي، نو له هغې نه وروسته موږ یو ورځ ټریننګ ورکوو، او د هغې ټریننګ نه وروسته په دوم ورځ به زموږ ټول کارمندان ولایتو ته ځي چې هلته ولایتي کارمندانو سره یو ځای دغه پروسه ترسره کړي. ولې متاسفانه دا زموږ هغه غوښتنه په هغه وخت او زمان سره ونه منل شوله، ولې پرون ما رسمن د همدغه ټولو برخو په ارتباط باندې یو یاداش هم کمیسیون ته ورکړه، ځکه چې موږ باید د افغانستان خلکو ته واضح ووایو چې موږ کوم کارونه په کوم وخت کې کوو. ما یو رسمن یاداش ورکړه چې دغه ورځو د تعین چې درویشتم د عقرب په اړه باندې چې موږ ولې شاید ونه شو کړلی، کوشش بیا هم کوو چې موږ دا کارونه تکمیل کړو، ولې زه شخصا تخنیکي کارونه باید سرعت د شفافیت قربانی نه کوم، ځکه زه غواړم چې تل هر هغه کارونه دا تخنیکي کارونه د افغانستان مسله ده، د خلکو د رایې مسله ده، دلته باید په پوره ډاډ او پوره سینه په پوره پراخه سینې سره دا کارونه سره شي. په عین وخت کې څلور موارد موږ په ټایم لاین کې ورته مشخص کړي دي چې باید ناظرینو مزاحمت نه وي، هلته د درملو کمپنۍ گزارش ته چې هلته هم پکې مشخص نه، همدارنګه موضوع د اقلیمی ده، ممکن آب و هوا خراب شي، انتقالات د ولایت نقطه پوهېږي چې موږ اکثر ولایتونو ته د هوا لر نه دوستان لیږو بیرته انتقالوو، او دا هغه موارد دي چې بله تخنیکي کومه ستونزه راولاړه نه شي، نو هغه مشخصا موږ مشروط دغه ورځې اعلان کړي دي.
دا کسان چې تاسو لیږي ولسوالۍ ته ځي که مرکز د ولایتو مرکزونو ته ځي؟
یوازې د ولایتو مراکز ته، ځکه زموږ ټول مواد د ولسوالیو د ټولو مراکزونو راټول دي په د ولایتو مراکزو کې دي. د ولایتو په مراکزو کې به د ناظرینو مشاهدینو د شدید نظارت لاندې دا پروسه به پای ته رسیږي، او بیرته به موږ هماغه عریضه شیټونه چې سکینرونو په اساس باندې پیژندل شوي دي ترتیب شوي دي دا به راځي، او دا به د پاکو نورو رایو سره یو ځای کیږي، او موږ به ابتدایي نتیجه اعلانو.
مهمه مسله چې ډېر زیات غوغا رامنځته کړې ده د قفل د ماتولو مسله ده، که په دې اړه تاسو معلومات ورکړئ. د کمیسیون نه دوه غږونه راایستل کیږي، وروستي او اپډیټ معلومات شیدی وقت شی
ګوري خام د تاسو ته سوال. دا قلف قلف دی ٹریننگ سینٹر د ټول کمیسون د پاره منګه پلسګونو قلفونه چو هرشم ولمن قلفونه د انتخاباتو پورس کې مشخصا هغه قلفونه مشخص دي چې هغه تر نظر پور مربوط دي مونږ په دغه بلډنګ کې دلته زمونږ دغه ټول بلډنګ زمونږ د ټریننګ سنټر یا د آموزش پورې مربوط ده د زده کړو تر ریاست پورې مربوط ده دلته زمونږ دفاتر دي دلته زمونږ ټول شیان وو مونږ دلته دوه ځای مشخص کړي وو چې یو هلته ډیجیټل سنټر ده او یو دغه کله چې زمونږ ډیټا د هغه نه انتقالېدله د وای فای نه نو مونږ دلته دا د نیټورک له لارې نه چې مستقیم د نیټورک له لارې نه سیستم ته انتقال شي یو ځای مونږ ته پاره مشخص کړی وو دغه پلاستیکي قلف چې کوم وو دا د ټریننګ سنټر یا د آموزش قلف وو چې دا تر ناظرینو نه یاداشت کوو او نه یې ناظرینو اخیسته په دغه شپه باندې چې پشپګوشتم تاریخ باندې مونږ ته درملو کمپنۍ یو رسمي مکتوب راولېږه چې د شپږویشتم تاریخ نه تر نهه ویشتم د میزانه پورې هیڅ نوه ډیټا نه اپلوډ کیږي سیستم ته هیڅ نوه ډیټا نه ورځي سیستم ته سیستم زمونږ لسانس ایکسپایر شوی ده تر څو مونږ نهه ویشتم کې مونږ بیرته لسانس اخلو نهه ویشتم نه به وروسته تاسو ډیټا انتقال کړئ په دغه شپه باندې اطلاع راغله چې دلته مخالفین رانوزي او دلته ډیټا سوځي دلته دا کوي دا کوي دا کوي او غواړي چې ابتدایي نتیجې د اعلان مخنیوي وکړي او دغه مشکلات راولاړ کړي په اته ویشتم باندې موږ ته دغه یو اطلاع راغله پاتوشتم چې کله اطلاع راغله نو دغه اطلاع په اساس باندې زمونږ هلته دغه امنیتي کوم هغه چې دي په دې باندې تاکید موږ دا و چې باید ډېر قوي تامین دي امنیت وکړي کله چې ګوري په دې کې هغه خوا کې یو کړکۍ خلاصه ده دې راځي سند ورکي هغه محافظت کنډکټ سند ورکي ته وی چې په دغه اساس باندې موږ هغه بندو او په عین وخت کې د دې کنډکټ نه کوم اطلاع ځي کوم ستاد ته دا غوي کسان هم راځي دا ګوري ډېر جالبه مسله ده دې ټول راځي دا ټول قلفونه چې کوم د دې سره په ورقو کې دي دا ټول هغه چکې هم د ډیجیټل سنټر قلف چکې هم دغه ځای کې چې بایومیټریک کې دي هیڅ نو مشکل نشته مونږه ډیجیټل سنټر او همدارنګه مونږ هغه ځای کې چې بایومیټریک وي دې ته مونږ اهني قلفونه اچو ځکه تفاوت ممداد شتل ته پلاستیکي قلف ده پلاستیکي قلف معنی دا ده چې ستا مربوط نه ده د نظر مربوط نه ده د کاندید د نظر مربوط نه ده د مشاهد نه ده د هیڅ چا نه ده بل اخره دا راغله دغه قلف چې د کسان پورې مربوط وو کلکی بندي کله کلکی بندي دی روزي دلته دیم را رسیږي دی نه لویه قصه جوړیږي یعنی په دغه برخه کې کاملا شفافیت وجود لري الته کوم دستاور نه شوی کوم
واضح سي زه خپل څه ورغلم یو ټریننګ سنټر دی ډیټا سنټر دا ډیټا سنټر په دوه منزل کې دا ټریننګ سنټر په لومړی منزل کې دی د لومړی منزل خپل ماتسوي دی ډیټا سنټر خپل ته ځان نه درسه
نه 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 ګوره مګر ډیجیټل سنټر چې کوم دا ډیجیټل سنټر په لاندې منزل کې دا دا د بایومیټریک د لیګلو هغه چې په پاس منزل کې ده دا قلف چې ده د عمومي بلډینګ ده د عمومي بلډینګ ده ډیجیټل سنټر قلف چې ده کنه هغه بیل ده د پاس بیل ده یوازې دغه 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 کوم قلف چې ده دا د دې مربوط نه ده ځکه چې زموږ شوبې دي وخت زموږ کارمندان راتل دي خو ډیر نه وخت راتل فرزن تر څو راتل نه نه بجې به زموږ کارونه چې وزنډل دی ویل ته همدا و چې ډیر نه وخت راتل لاله یعنی د دې په خاطر چې زموږ د کارمندانو د مشکلاتو باعث نشي هلته زموږ کارمندان روزمره کار کوو مونږ دغه قلف چې کوم وو په مجموعي کې د ټول ټریننګ سنټر قلف دا د نظر مربوط نه وو او د دې سیل مونږ نظر ته نه ورکوو دا یوازې زموږ هغه څوک چې لایحه وظایف د قلف د ماتولو د اچولو ده د موږ
یو بل شاید د انتخاباتو خپلواک کمیشن جن کمشنرانو ازادي راډیو ته اسناد وړاندې کړي دي هغه کسان چې مثال مشاور امنیتي مشاور او دوه سرتیری چې د سیاریو یا د ځنګړي ځواکونو د کتي دوی هغه ته معرفي سوي ترنوالي ته کبه اړ معلومات ورکړي دوی ترنوالي ته معرفي سوي دي
زه کته کمیشن چې کوم جوړو دا کمیشن کې دوه کمشنرانو یو د کمیشن د دفتر رئیس او څون تاسو خو یې چې کمیشن دوه سختاره ده او د دارلشانه یوازې د حقوق رئیس پخې کې البته د تحقیق چې کوم شوی دا غو ریپورت گزارش کته سو ګوري په گزارش کې قطن ده سی یو سنه محسوسي کې چې څوک د سنوالې ته معرفي شي خو بیا هم د مکتوب پاساس باندې دا کسانو د سنوالې ته کوم کسان او یو څوک د امنیتی برخه کې عمل ته مسول ده او یو دانه د محافظت کنډک په کې چې هغه نه د سیارو نه ده یوازې د محافظت کنډک په برخه کې کار کوي یو هغه ده او یو څوک چې د قلفونه اچي وغه کوي مسول دي د قلفونو د اچي بندي يم هغه د نورمال کار ده روټین کار ده نو دا کسان نمونه لیکلی دی په یو مکتوب په اساس باندې مکتوب کافی موږ تم رسیدلې ده ولې زه په کل کې چې گزارش مطالعه شي یعنی کچیری یو سړی په شپږم وم پورې مکتب لسته وي نو هغه گزارش نه پوهیږي چې دا خلق قطعا مسؤل نه دي ځکه دا دی لایحه وظایف ده دا دی مسؤلیت ده دا قلف تم دی ده یو قلف چې دا کوټې ته رانوځي زما او ستا مشترک رانوتلو حق زما او ستا مشترک وي صحیح نو هغه کې بستون زه چې وی لایحه وظایف تم دا وی
صدق ته نه راپور د بیا ورسره ترنوالي ترنوالي محکمه خپل بدی برخه فیصله کې ذکر دی ته بدی برخه کې تخنیکی معلومات هم ستان کله ته وی چې انتخابات خپل وا کمیسون د څومره رایو وړاندوینه کړی او اوس تاسو اټکل څه د څومره کسانو په انتخاباتو کې د بایومټریک البته رای کارولې دي
خو مونږ هغه یو خدای دې چې مونږ یو سقف د رایو اعلان کړ په اول وخت کسام زه شخصا ز خپل مخالفم دغه سقف درای دی لانولو زه همیش کمش د اوس زمونږ کمیسون مسولین سره کمشنران سره په دې باندې بحث کوم هغه په دې معنی چې مون د ولایت سره تماسونه چو مراکز سره حتی قطه او پاک سره زینو کې ولی هغه د ولایت مسولینو تماسونه دغه سره قطه و د امیرین د مول سوالیو سره او د امیرین د مول سوالیو کله کله د بازو مراکز د مسولینو د امیرینو سره ما ورته وایم چې مولغه فشار ما چوي کله چې موږ فشار واشه تبه نه سره باندې تلیفوني لار چې څونه فشار راغ هغه مجبور یو شی هو هلی بل اخر موږ د سقف د 2 میلیون نو تقریبا شپږ سو سو زره موږ اعلان کړ کنه دام چې اعلان کړ نو په دې کې اوس ولې موږ په هغه کې په هر برخه کې چې موږ سکه کمیشن ته دا سقف ورکړی دم موږ لیکلی دي چې دا د تلیفون په اساس موږ جمع کړی دي ولې قابل د تغییر دي
قابل
تغییر او سند هم لیکلی امضا کړی هم ده د تلیفون په کله چې سقف راغې اوس 1.9 اوس د پاس 1.9 یعنی نو نس لاکه اوس نږدې دوه ملیونه نږدې او بل هغه راغلي دي چې 1.1 اوس چې تقریبا 1.2 لک رای په دې کې هغه تفاوت هغه داسې نه ده هغه کوم ځای کې چې تاسو ګورې ویب سایټ کې هغه اخره کې هغه لګلې ده د ملوک هلته لګلې هلته لیکلي منفي 1.2 اوس یو لکو ودیر زرسو منفی بانا پا دی مانا دا دکی یو لوی وضاحت دم وضاحت دا چه تابن تکنالوژی نو استفاده کدلا پیوش میر محالاتو که زمون کارمن چکل سهار کار شروع کرده سهار چه کار شروع کرده دا نو ده دا کم دیجیتال فورم چه دا ریزل فورم ده طول مکمل دا پروسه طول پا اگه که بیومتریک تای مراحل کرده دا چکړې د پاخیر کې د رزلټ شیټ هم سند کړای دا رزلټ شیټ تللی دا سرور ته چکړه سرور ته تللی دا په دې بیومټریک باندې چکړه ټول ورځ انتخابات شي وي دي ټول ورځ چې شي وي دي ټول ورځ دلته اخر کې بیا چې د رزلټ شیټ تللی دا اوس دا ډیټا نه دا معلومات دا معلومات دغه د مازیګر چکړه انتخابات ختم شي وي دي د رزلټ شیټ پسې نه زی هغه رزلټ شیټ پسې چې اوله لګل شوی دا او سیستم اغه د مازیګر رزلټ شیټ هغه ته ناشته کاندید ته ناشته اغه کاندید یوزر ته اغه رزلټ شیټ هغه چې سپین ده صفر ده اوس د سیستم دا وړي دي د وړي دا یو لکه وو در زره راي د وړي دی هغه ته قرنټین ته قرنټ زمونږ ته کوم ریپورت او گزارش په دې برخه کې غیر راکړی رسمي سند راکړی ده نو دا په قرنټین کې دا اوس سیستم ګوري سیستم هلته ورته وایي که نه په هغه وختونو کې چې فضاد قرنټین ته وړي دي سیستم وایي چې دغه کوم شی چې ماته راغلی په اول کې دا صحیح ده دا بل چې راغلی زه نه منم اوس دا ګوري مچ کوي ګوري بارکوټ یو شی ده مکمل ټول هغه ټول شو اسنادونه یو شی دي یعنی دا داسې ستونزه نه ده دا یوه تخنیکي ستونزه ده د دې دپاره د حل لاره هم شته ده او دا به په ډېر اسانۍ سره د وضاحته د افغانستان خلکو ته به وړاندې شي او سقف زموږ یو اشاره نه ده څه د پاس یو اشاره نه
خبره تو چې د بایومټریک څومره ورکې سوي دي همدارنګه د اس ټي کارتونه څومره ورکې سوي دي د دوه رایو سره نوښت په څه ډول
ښه څه دقیق د اس ټي کارتونو هغه راته اوس نه معلومیږي
کمشنر شاوخوا 500 ویلي
نه هغه دواړو څه پخ کړي
یعنی هم
بایومټریک چې دي 215 بایومټریک زموږ هغه شوی چې په دې کې اموزشي بایومټریک هم شامل دي شامل دی او اس دی کارتونه شاوخوا 300 تقریبا داسې اندازه کې دي څه کم 300 داسې دي کوم حس چې هم سره ده غالبا لیاده وتلی خو د دې لپاره موږ مکمل گزارش د کمیسیون د رهبرۍ د بورډ سره شریک کړی ده او دا نو تصمیم ته ضرورت لري زه خپل هم د دې په برخه کې هغه دلایل چې کوم موږ وړاندې کړي دي چې دا 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 دلایل دي ځکه اوس فرضاً مثال په کابل کې په یو ساحه کې انتخابات شوي دي یو زورواکی راغلی د ویستلی د همداسې ځان سره وړی ده نو دې کې به زموږ د کارمند او د کمیسیون انتخاباتو هغه څه شی وي فیصلہ نو موږ به دغه فیصلې ته تطبیق لپاره کامل آماده یو
ډاکټر صاحب درته ویل چې انتخابات خپلواک کمیسیون ځمان د چې باغ ورستی محل ویش اعلان کړی ده قاوس 15 د کارو ته حجم د کارو ته په کتلو سره تاسو ورستی پایلې اعلان کړي
ښه ورستی پایلې خو موږ چې کله ابتدایي پایلې اعلان کو بیا د مسؤلیت له موږ نه خلاصیږي ځکه د مسؤلیت شکایتو کمیسیون ده شکایتو کمیسیون ته ظرفیت پورې اړه لري چې هغې څومره زر کولی شي دغه کار راټول کړي او په دغه تاریخ کې د افغانستان موږ ته راولېږي او موږ د نهایي نتیجې په توګه باندې اعلان کړو یعنې تر کوم ځای پورې زموږ مسؤلیت دغه تر ابتدایي نتیجې پورې ده ابتدایي نتیجې نه دا زموږ د واک نه وځي مکمل ټول اسناد او ټول موضوعات شکایت کمیسیون ته موږ فقط امده ته انتظار بس شکایت کمیسیون اخیری فیصله چې په هغه مراحل او په هغه مراکز او په هغه محالات او په هغه ابتدایي نتیجه باندې کوم شکایتونه دي دا شکایتونه په کم وخت کې بررسی کی او موږ ته راولېږي ولی موږ د تطبیق لپاره کاملا ظرفیت لرو او موږ په کم وخت کې کولی شو تطبیق کو او دا د شکایتو کمیسیون فیصلې د تطبیق نه وروسته موږ نهایي نتیجه خلکو ته اعلان کړو
ډاکټر صاحب تاسو کار کله پیل کړ له محل ویش سره سم تاسو خپل کارونه ډیر زیات منظم مخکې بولل خو کله چې د لومړنیو پایلو اعلان خبر راغله دلته محل ویش ناقص
یو ستونزه دا و چې په اول ورځو کې ناظرین په وخت او زمان سره رانغلل دری ورځې زمونږ لاړلې مکمل دری ورځې مونږ نه شو کړلای چې مونږ خپل کار نه شروع کړو دو مستونزه که څه هم مونږ ته مواد په خپل وخت او زمان سره مونږ له ولایتونو انتقال کړل مرکز ته ورسېدل دو مستونزه دا و چې ډیټا نه و ډیټا په ډیر بتی شکل باندې انتقالېدل د ډیوایسونو نه غته ما سیستم ته درې مستونزه د قلف ماتېدل تقریبا پنځه شپږ ورځې ډیټا صحیح نه تلله موږ نه شو کړای چې ډېر ښه ډیټا هلته انتقال شي بل آخر هلته بحث دا راغی چې دا کار په صحیح طریقې سره نه کېده موږ د ناظرینو سره څلور ورځې په دې باندې جنجال و چې دغه بل اپلیکیشن چې موږ د درملو کمپنۍ د انجینر سره چې د هغې ځان سره دلته موږ راوغوښتل دلته راغلل دوی سره موږ نږدې نه خبرې وکولې احزاب او مدني ټولنو ناظرینو او همدارنګه د کاندیدانو د ناظرینو سره بحث و چې دا دغه لار نه انتقال کړو هغې قناعت نه کوو بل آخره دوی خپل تخنیکي کسان راوستل تخنیکي کسان وروسته ډېره لوی هغه قصه ډېره لویه شوه څلور پنځه ورځې په دې باندې زموږ لاړلې درې ورځې اوله کې لاړلې دا تقریبا اته ورځې یو دوه درې ورځې شاوخوا د قلف په مسله کې زموږ مزاحمت وشو دا تقریبا لس دولس ورځې زموږ دلته وسوځېدې کله زموږ ډېر ښه روانو زموږ کارونه که چېرته په هغه وخت اول دوه درې ورځو کې زموږ ټول ډیټا په عین وخت کې موږ تخمین وهلی و چې موږ به په ډېر ساعتونو کې دا کوم ډیټا چې پاتې ده دا د هغه نه وروسته چې د نیټورک لا انتقالو دا به انتقالو دا موږ نه شو کړی دا تقریبا زمونږ اویا کا اتیا ساعتونو ته جګ شو ستونزه دا و چې جزوترین کاغذ به چې په هغه کې پیدا شو په صندوق کې دا کاغذ څه کوي نظر بار څه وتړل هر څه به ورته بیا بل ستونزه دا وه چې کله به چې موږ ډیټا انتقالو نه چې یو یو ټیم به ودی بل ټیم به نه و یا فرضاً شکایت و کمیسیون به حضور درلوده نور به وینا نه ته سوچ موږ ټول نه یو راغلي یو نفر به ولاړ وه چې موږ ټول نه یو راغلي شل نفر نه یو راغلي څه نه شي یعنې دغه ټول مزاحمتونه باعث دی چې موږ ونه توانېدلو چې ابتدایي نتیجه اعلان کړو که نه ستونزه نه وه موږ د دې لپاره کاملاً آمادګي درلودله هېڅ نه وه ستونزه نه وه او موږ د افغانستان خلکو ته ژمن وو چې د ټایم لاین مطابق موږ ابتدایي نتیجه اعلان کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دلنشاه محترم رئیس حبیب الرحمن ننګ له تاسو څخه ډېره زیاته مننه چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړ، هغه موارد هم روښانه کړل کوم چې تر اوسه پورې پټ پاتې وو. درنو اوریدونکو تر بیا ښې چارې.
زما رایا زما حق.
دوشنبه
او جمعه پورزو لازادی رادیو